سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ټولو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سخت اورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی دی او له کورنیو څخه یې غوښتل چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له 150 درجو لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 5500 کسانو سره مرستې کړې دي چې د کسبونو په زده کولو کې په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسیدونکو او همدارنګه د اوسیدونکو لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د نوو کسبونو زده کولو له ښځو سره مرسته کړې ده چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د بیا ولکې له ټینګول وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې. په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو لپاره کار بندیز لګول شوی. ګڼې کورنۍ چې ښځې یې سرپرستی کوي شکایت لري چې د نفقې برابرولو ته حیران دي. د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواکونو دوه بې پیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوفو روسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوله دغه بې پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندري سمندر کې د 14 راپورونه هم ورکړل شوی و. د روسي ریانوستي اژانس د کارناستو در سیمې د والي په حواله راپور کړی دی چې ویلي دی په دې حمله کې چاته مرګ ژوبل نه ده وختي. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. او امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز د تنګي څخه تیریږي. د دغو چارواکو له ډلې څخه یوې بریا ژانسونو ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتۍ و د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تیره میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو دغه ټانکر د نیولو لپاره د ایران د یوې محکمې حکم یې ترلاسه کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ناوړه خوړو او د خوړو د نه خوندیتوب او نامنۍ په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. دا چې په افغانستان کې اوس مهال څومره خلک د خوړو نه خوندیتوب سره مخ دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. د بشري حقونو بنسټ فریډم نو ویلي دي چې د قلم لارې بنسټ مشر دی ژر تر ژره طالبان له بند را خوشې کړي. دا چې متي الله ویسا څومره وخت کېږي چې د طالبان په بند کې ده په دې اړه هم درته راپور لرو. همدارنګه په سویل کې کندهار ته هم ورځو چې په وروستۍ ویل کې پکې د سرو زرو د اخیستو بازار سوړ شوی دی.
پر سره در په دره سولو بالا میز ما زر به غمی خرج کړل ته سات کمزور یم هغه مې د سړی کار بار راوستي.
غزنی ته به هم ورشو چې ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشټوالي له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده.
په ښار کې چې موږ ګرځو تګ راتګ کوو د ډېر مزاحمت ده د دې ساختمانونو لخوا، لکه چې د ساختمانونو چې جوړ شوی ده نوي ساختمانونه صحیح پارکینګ نه لري.
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا وکړو.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د برېټانی، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هېوادونو ساسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیون انسانان له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استاذ واندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ ترسره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استاذو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په 13 کلونو کې بي ساري و چې په ترڅ کې په وهي وادونو کې 3 لکه او 6000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختی او نامنی لهم دلوکی او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. لیدو وهي وادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په تیر شرایطو سره مخ شوي، د وسلوانو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغېز لاندې ول، او له دغو هیوادونو 15 افغانستان، هایتي، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوګي او لوګه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې به ثبات کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبی سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سخت بې وزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خوامی شدنده درلوده خوست بیکار شویم. کور که نور چوک نلارم چی دوی کار وکلی، حکومت مو بهر کار کالو تا هم نپریجدی، او کور که در کورانه نفقه را ترغاره دی. دی تشویشینو می هم پر روح و روان بد اغیزه کرده او لدیپریشن سره مخامخ کردیم.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د روانې میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سکهال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشری حقوقو بنسټ فریډم ناو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویساد جره تر جره د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. فریډم ناو تیر ورځ په ټویټ کې لیکلي دي چې هغه څلور میاشتې کېږي پرته له کوم دلیل په نه حق نیول شوې دي. د قلم لار بنسټ غړی او د متی الله ویسا کورنۍ وایي چې تر اوسه د ویسا د خوشی کېدو لپاره د دوی هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. دوی یو ځل بیا د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ. د بشري حقوقو بنسټ فریډم ناو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. یاد بنسټ 13 ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي موږ نشو کولای مدیو لا ویسا د زده کړې هغه زړور فعال هیر کړو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. فریدم ناو زیاته کړې، مدیو لا ویسا چې پرته له کوم دلیله په ناحقه نیول شوی د څلور میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د یادونې ده چې په تیرو څلور میاشتو کې د قلملار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال مدیو لا ویسا د خوشي کېدو لپاره بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو، مدني فعالانو او د نوموړې کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنې مطرح کړي، خو نوموړی لا هم د طالبانو په بند کې دی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یوه غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرضی حفیظي ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ویسا را خوشي کړي.
زموږ هیله مندي همدغه ده چې په دې مورد کې د حاکمه ډله یا حاکمه اداره ژر تر ژره تصمیم ونیسي، تر څو له کوم ناامیدۍ یا هم بې باورۍ سره چې افغان مدني فعالان ورسره مخامخ دي او د هغوی پر فعالیتونو او کارونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي، دا له منځه لاړ سي او ویسا بیرته خپلې کورنۍ ته راوګرځي، خپلو کارونو ته راوګرځي. زموږ غږ پر طالبانو دغه ده چې په دې مورد کې د یو نهایي تصمیم ونیسي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمي د مدیو لا ویسا د خوشي کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت پخوا ویلي وه چې نوموړی د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی. د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او د زده کړې فعالان نیولي دي چې ځینې خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د کارګر ګوند استازي او د برېټانیا د استازو جرګې د نړیوالې پرمختیا کمیټې مشر خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان، یمن او د افریقایي هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د خپل هیواد د پرمختیايي بودیجې په کمیدو سره په ښځو او ماشومانو ته مرګونی خطرونه به پېښ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کارګر ګوند غړي او د برېټانیا د استازو جرګې د نړیوال پرمختیايي کمیټې مشر خبرداری ورکوي چې د افغانستان، یمن او یو شمېر افریقایي هیوادونو په څیر په بشري ناورین کې د ښکېلو هیوادونو لپاره د برېټانیا د بهرنیو مرستو د بودیجې کمیدل به ښځو او ماشومانو لپاره وژونکې پایلې ولري. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د برېټانیا د پارلمان په ویبپاڼه خپره شوې، د سارا جیمی پیون په حواله پکې ویل شوي چې نوموړي د افغانستان لپاره په بودیجې کې شپږ اویا سلنه کموالی د نه باور وړ بللی. نوموړي ویلي په تیرو څو کلونو کې شواهد ښودلي چې د برېټانیا د بهرنیو مرستو په بودیجې کې کمښت به د انساني تلفاتو لامل شي. اغلې جیمی پیون زیاته کړې هغه خلک چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي لوی شمېر به یې له ولږې سره مخ شي. همداراز هغه مېرمنې او نجونې او ناتوانه خلک چې د انګلستان له مستقیمو مرستو برخمن کېده پر هغوی به اغیز ډیر وي. د برېټانیا د استاز جرګې د نړیوالې پرمختیايي کمیټې مشر همدا شان ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل به د دې لامل شي چې له خوارځواکۍ سره په اړینه توګه مبارزه ونشي او په یادو هیوادونو کې به سلګونه زره مېرمنې د جنین له منځه وړلو سره مخ شي او په زرګونو نورې مېرمنې به د ماشومانو د زیږون پر مهال مړې شي. دا غبرګون د 2023 کال نه د 2024 لپاره د برېټانیا د بهرنیو مرستو په بودیجه کې د پام وړ کمښت په اړه د بهرنیو چارو وزارت د راپور په ځواب کې او دغه هیواد د پراختیا وزارت د ارزونې په وړاندې ښودل شوی. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه بودیجه به د لنډې مودې لپاره د سپما په هدف کم شي، خو په راتلونکي کال کې به تقریبا دوه برابره بیرته زیاته شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه درې واړه ماشومان لرم اکه په کور کې یو ځل کچالو پخ کړم، د هغې پټو کې په یخچال کې ږدم چې بیا یې پخ کړم. زه وایم چې ستونزې مې زیاتې دي. زه اوس یوازې 15,000 افغانۍ قرض لپاره هر ځای ګرځم چې څوک راته راکړي.
له بلې خوا د بشري حقونو یوه فعاله رودابه فروتن د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د برېټانیا د مرستو کمیدل ناورین رامنځته کوونکي بولي. نوموړی وایي
په ځینو ولایتونو کې خلک کلینیکونه او ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري او خپلې ښځې د زیږون لپاره خارون ته وړي. ځینې یې په لاره کې زیږون کوي ځکه چې د سړکونو د خرابوالي او یا له هغه ځایه دوی لري دي. اوس فکر وکړئ چې په همدې برخه کې مرستې کمې او یا بندې شي، په افغانستان کې به څه ډول بشري ناورین رامنځته شي.
په افغانستان کې د برېټانیا په مرستو کې د شپږ اویا سلنه کمښت خبره داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا وچا ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې د بشري مرستو د رسولو پلان د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اجرایوي رئیس مرستیال کارلس کاوو ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام باید د افغانستان له خلکو سره مرسته له 15 سلنه څخه 50 سلنه ته راکم کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره وچی صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر په می میاشت کې 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. په تور سمندرګي کې د روسیې پر یوه پوځي اډه او په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړی د بیپیلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه په تور سمندرګي کې د روسیې پر لوی ترینه پوځي اډه او کریمیا چاپو وزمې چې مسکو په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي د بیپیلوټ الوتکو حمله شنډې کړې سوي دي. دا حمله د دې سبب سوی چې د روسیې په یو لوی بندرونو کې د کښتیو تګ راتګ د لنډ وخت لپاره وزندول سي. د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواک دوه بی پیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوو روسیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یو اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي به چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه کوي دغه بی پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندرګي کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي وو. د روسیې ریا نوستي اژانس د کراسنودر سیمې د والي وینیامین کندراتیف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې حمله کې چاته مرګ ژوبلانه ده وشته. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي، خو د اوکراین یوې استخباراتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د یوې سمندري بی پیلوټ الوتکې حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې لخوا سوی چې د روسیې جنگي کشتۍ اولینی ګورسکي ګورنیاک ته سخت زیانونه اړولې دي. پر دغه کشتۍ الوتکې هم کښېنستلې سي. دغه سرچینې ویلي دغه کشتۍ چې سخت زیانمنه سوی اوس نسی کولی خپل جنگي ماموریتونه پر مخ بوزي. دغه ادعا په بې پرې ډول تایید سوې نه ده. د کاسپین د پایپ لاین کنسورشیم چې په نوو روسیس کې د تیلو د ترمینال چارې سنبالوي ویلي که څه هم دغو تاسیساتو ته زیان نه و اوښتی او ټانکرونو ته د تیلو اچول روان و، خو د بندر چارواکو د لنډ وخت لپاره د کښتیو هر ډول تګ راتګ ودراوه. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د کریمیا پر فضای دیارلس بی پیلوټ الوتکې ویشتلي، خو چاته د سر او مال زیانونه نه دي اوښتي. په ټولنیزو شبکو کې ویل سوي چې په فیودوسیا بندر کې د تیلو یوې زیرمې اور اخیستی او د ځینو چاودنو سبب سوی دی. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید ډډه وکړه د تور سمندرګي په شاوخوا کې حملې زیاتې سوي دي. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغې موافقې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو زمینه برابره کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې په روستیو کې د سرو زرو د راکړې ورکړې او د پلورو پیر بازار سوړ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې بی پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړې د سرو زرو عامل بنګړیا وانګوشتری چې د کلون رئیس یې ساتلی وو لدې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په در رسول الله نیز ما زر غو می خرج کړل. اقتصاد مې کمزور و. هغه مې د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سي وي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بیبي په خبره د لور هم مجبور سي وي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخیم د زم د اقتصاد مې کمزورې و چې فرقې هغه د سرول بیا دی پر وړې سو باندې وکړ باندې هغه د زری خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لتوان څخه بي برخې سي وي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر وپلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد بي کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دغه رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت ازرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 20% کیراني هغه د مجبوریتوب څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% دي، د مجبوری سره اوري. هغه اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبوری سره خرڅو، شي نه لرو، په کور کې وړه رانی سو، غنم رانی سو، دا د کور مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي. هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وخت ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړې، چې له امله یې بیکاري زیاته شوی ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو وايي په غزنی ښار کې ډیره ګڼه ګوڼه هغه موټر جوړه کړې ده چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشټوالي له امله په واټونو کې ولاړ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله عام سړک بند دی. موټران یو په بل پسې هرنه نه وهي. دلته سړک یوې بلې غاړې ته د مارکیټونو مخ ته یو په بل پسې موټران قطار ولاړ او لاره بنده ده. شاوخوا 50 کلن امان الله مومن د لارې د بندش لامره د مارکیټ په خلو کې ولاړ دی. د یو وړه غوټه په شا کړې د ستړیا او ګرمۍ لامله د خپلې وژې په څادر د تندې خولې وچوي. ښاغلی مومن وایي په ښار کې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشتوالي لامله د موټرانو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. خلک خپل موټران پر سړکونو دروي، لارې بندې کړي او خلک نسي کولی چې سم تګ راتګ وکړي.
په ښار کې چې موږ ګرځو تګ راتګ کوو، د ډېر مزاحمت ده د دې ساختمانونو لخوا، لکه چې د ساختمانونو چې جوړ شوی ده نوي ساختمانونه صحیح پارکینګ نه لري او موږ شهروندانو ته خلکو ته مزاحمت کوي. او د موږ وختانه د شاروالۍ دغه ده چې باید معیاري پارکینګونه جوړ شي تر څو چې خلک ته مزاحمت ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو شکایت کوي او وایي په غزنی ښار کې ډیری ګڼه ګوڼه هغه موټرو جوړه کړې چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشتوالي له امله په واټونو ولاړ وي. د دوی په باور دغه مارکیټونه که پخوا جوړ شوي او یا هم اوس جوړیږي ډیری برخه یې پارکینګ نه لري، خو د دوکانونو کار ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو غمدې وخوړل سي. دوی وایي ښاروالي باید نظارت وکړي چې تر مارکیټونو لاندې پارکینګونه جوړ سي، چې تر دې وړاندې مارکیټونه جوړ شوي او له پارکینګونو څخه یې د دوکانونو کار اخیستل کیږي، هغه یې د بیرته پارکینګونو ته واړوي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته سي. فضل باری جهانی د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي ښاروالي دې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د جوړولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي، څارنه دې وکړي چې دوکانونه ختم او پارکینګونه فعال کړي.
ځینې ساختمانونه او بلډنګونه په غزنی کې جوړیږي له بده مرغه، او هغه غیر سټنډرډ دي، غیر معیاري دي، او بل اکثرا د دوی بلډنګونه له بده مرغه پارکینګ نه لري، خلکو ته بې نظمي جوړ کړي. نو موږ له چارواکو څخه غوښتنه دا کوو چې په دغه چارو کې نظارت وکړي او دغه له نږدې یوه وارې راشي وګوري چې آیا خلک په سره کوم ستونزو باندې بند پاتې دي دلته.
خو په غزنی کې د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي نوي مارکیټونه چې جوړیږي په هغې کې د پارکینګونو سیستم په نظر کې نیول سوی دی. ښاروال محمد نبی حمزه وایي موږ ورته جدي یو او هیڅوک دا نسي په ګوته کولی چې مارکیټ جوړیږي او پارکینګ دې ونه لري.
هیڅ داسې موارد څوک نسي په ګوته کولی چې نوی مارکیټ جوړ شوی او پارکینګ دې
نوې حتی چې په جمهوریت کې کارونه شروع شوي دي اوس سرته رسیدلي دي موږ بند کړي دي نو د هغو چې استفاده تر اوسه نه ده سوې موږ ورته په هر صورت ممکنه وي بس تاسې به پارکینګ ته به لاره جوړوئ یو درې څلور داسې مارکیټونه شته چې هغو ته موږ لاره جوړه کړې ده هیڅ داسې موارد نشته چې اوس د نوی کار شروع شوی بیا دې په هغو کې د مارکیټ پارکینګ نه سوی
شاغله حمزه زیاتوی پخوانی مارکیټونه چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی او پارکینګونه ونه لري نو په اړه یې د ښاروالیو شار جوړونې وزارت او د چارو ادارې لوی ریاست پریکړو ته منتظر یو که د غزنی ښاروالي وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو په ځای سوداګریز توکي وپلوري خو د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په ښار کې لسګونه داسې مارکیټونه دي چې پکې دوکانونه ورزشي کلبونه او یا نورې سوداګریزې چارې پر مخ بیول کیږي
راپور کې مو د غزنی د اوسیدونکو هغه شکایتونه اوریدل چې نوی جوړ شوی مارکیټونه پارکینګونه نه لري ورخوا بیا په ختیځ نورستان کې په منډول سوالی کې پر لپسې بارانونه او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالی او ځاني زیانونه راولی دي ورزو تفصیل لپاره راپور کې اورو
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي له یوې خوا ورته توپاني بارانونو او سیلابونو تیار کښتونه له منځه وړي او له بل پلوه د سرک ویجاړېدو سره پرې لاره بنده شوې او د خوراکي توکو کمی او نشتوالي سره مخ دي د منډول ولسوالۍ قومي مشر جمعه دین
مردم ولسوالۍ منډول حدوداً بالاتر از 80000 نفوس تخمین شده
منډول ولسوالۍ له 80000 زیات نفوس لري د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه د دواب او منډول ترمنځ تګ راتګ په بشپړه ډول بند شوی خلک نشي کولای چې د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې خپل ستونزې حل کړي سړک ډېر تخریب شوی او خلک د بیا رغولو توان نه لري
ځایي اوسیدونکو وای په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې چې په طبي پیښو کې ولسونه زیانمن شي مؤسسات او حکومتي ادارې په چټکۍ پوښتنه کوي او ورته مرستې چمتو کوي خو په منډول کې د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د مالی زیانونو وختو سربیره د سرک ړنګېدو له یوې میاشتې اوړي خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل د مرستو نه رسیدو او لارې بندېدو سره د خوراکي توکو بای څو چنده لوړې شوې دي
کیسه د جریب زمين تخریب کړی دی
سیلاب په سلګونه جریب ازمکه تخریب کړي او کیلومتر سره کې په بشپړه ډول ویجاړ کړي د موټرو لټګ راتګ وستلې خلګي د ترمیم وسنه لري د سرک ویجاړې دوه بندېدو په وجه په سیمه کې د خوراکي توکو کمای رامنځته شوی نرخونه هم ختلې دي په لغمان کې چې د وړو یو بورې په 1500 افغاني کېږي په منډول کې هغه په 8000 افغانۍ ده
د دوی په وینا چې اوس مهال هر ډول مرستو ته اړتیا لري خو له ټولو زیاته اړتیا یې د سرک بیرته رغولو او پرې د موټرو تګ راتګ پیل کېدل دي د منډول ولسوال مولوي غلام قادر حیدري هم وایي ولسونه بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د هر ډول مرستو مستحق دي د حیدري په وینا چې تر اوسه نه سیلاب ځپلو سره مرسته شوی او نه هم د سرک پرانستلو کې ورسره کوم مؤسسې همکاري کړې ده
نړیوال مرستندوی ادارې نه غواړو خلکو سره مرسته وکړي خلک ډیر محروم او لري پراته خلک دي ټول خلک خپل خپل منطقه کې بند پاتې دي نو داسې انکشاف ریاست او ریاست فائدہ عامه او ریاست حوادث نه هم احترامانه تقاضا لرو چې منډول لپاره کې توجه خاص وکړي
نه انوري صاحب اوسه پرې څوک هم نه دی راغلی هېڅ بخښنه څوک سروې والا نه دی راغلی او که چېرته توجه ونه شي دلته نو خلک به ناورین سره مخ شي
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د منډول سرک یو څه برخې یې ترمیم کړي خو کوم ځایونه چې جوړول یې مشکل دي هغه زیاتو مرستو ته اړتیا لري او دوی د حکومتي مسؤلینو په ګډون د بیلابیلو مرستندوی مؤسسو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده د یاد ادارې سرپرست مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
ورته لږ زیات امکانات واړي والی صاحب موږ سره هم ژمنه کړې ده چې امکانات به ان شاء الله تاسو ته لږ کم وزارت سره هم دا سره خبر ان شاء الله موږ شریک کړی دی د خوراک نړیوال پروګرام د بهتي مسؤلین راځي موږ سره ژمنه کړې ده چې دا سرک په جوړولو کې هم تاسو سره همکاري وکړو او یو این ډی پی هغه هم سره ژمنه کړې ده چې هندوستان لپاره همدغه سرکونو لپاره به کافي بودیجه په نظر کې ونیسو. کوشش کې لګیا یو ان شاء الله چې هر لارې نه کان کېده موږ هڅه کوو چې دغه ټول سره کو نه ورغو.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د تیرې میاشتې سیلابونو د کوراج روغتي مرکز عمومي سرک او نور زیات عام المنفعه ځایونه رنګ کړي دي چې اوس یې له امله ولسونه او حکومتي مسؤلین دواړه ستونزې ګالي. روغتي مرکزونه د درملو کمی او خلک د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادې ملما د مرکو ځنګړي پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په تو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سخت ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی دی او له کورنۍ وغوښتي دي چې له تودوخې تودې هوا څخه دی د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له دیرشو درجو لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرستې کړي دي چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغه ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسیدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړي دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د نوو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې طالبانو پر ښځو بندیزونه وضع کړي، له زده کړو راګرځولي او په دولتي او غیر دولتي موسو کې له کار کولو هم منی کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز تنګې څخه تیریږي. دغو چارواکو له ډلې څخه یوې خبري اژانسون ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تیره میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو د دغه ټاکر د نیولو لپاره د ایران یوې محکمې حکم درلود. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي دي چې د سمندري ځواک دوه بیپیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوفوروسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې ډې بریدونه کړي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو ده چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوله دغه بیپیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري. د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کېږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې مونږ ته خپل حقوق ته تقاوت تر اوسه پورې نه دی را کړ شوی. پینو آن باندې بهانه مونږ ته کیږي ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودر چې معاش واخلم ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دی ورکړ شوی. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو. بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه ورپسې روژه راغله. روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي دا بیا یو شخص هم نه ده. دا هر متقاعد خانواده یې پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش ظرف لوخي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا اشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کوم جریز مکو ته پاتې واغی هم خرڅه کړی ده. نو وو سپیلن باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې هزار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچینه هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي دا خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده نه زکات ده نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو. مونږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده. نو مونږ دوی ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي. نور هېڅ شی مونږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یو عنوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته. وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده. وایي تاسې منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی مونږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم. زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس الوزرا سره کښېني پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زار رئیس شهر وزارت الله سب ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس صاحب وزارت هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده. مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ د زړه خواله سره کوئ. پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو چا ته عریضه وکړو کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي. دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده. هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارات اسلامی چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چاته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا افغان باس مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلي هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانې فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلي نو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فلم لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ، مطالعه کوئ، تلویزیون ګورئ، څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو، ځکه چې څلوېښت کاري انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتې نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګره وانه اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورڅو، دا ول ز خپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کیږي، موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ درڅ زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بيدوي له لاسه مونږ له لاسه ور کړی دي دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد دی خوینه هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه دیو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ په کراچی باندې واچو مونږ خرڅ کو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوئ
دا مونږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې اوسو کو غوړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم دا لس چې پاتې ولې دا مونږ سره منو کنه اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته یې حق باید مونږ ته راکړ شي نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفه زده کړې نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال څوارلس سوه یو کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په چیشي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهانی و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دی خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زموږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا د مونږ دولت ده مونږ رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قناعت راکړي مونږ اهل د قناعت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دي کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د څه مونږ نه کوو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دې زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سپ پر دولتی چوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه موضوع کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته د شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑنه نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او د کې دا خکارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو دا چې عملی بڑا تر سنه د دې چې زمونږ متقاعدین د چې وی چې را دي شي
د غوستونځو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور اوید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د غوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل د اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان تل سکاله مکتب وي او سلویخ کلم وظیفه اجرا کی او د یو کراچی لاسی کراچی دی کنه یو خود غټی کراچی دی دغه توان خونه لري نو اکثریت از درته 50% پینځه قوتي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی خي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دی ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد ګدای هم کیدام زده ته ما چې ګدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم ګدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرڅي بیا شوم بی کوي هغه خرڅي د فاميلي عاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وې دا خو ډیره سخت خبره ده په خار کې ووسیږي د کور کراونه لري نو دا خو ډیره مشكله خبره ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل الوی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویر کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفې هم ټول په قربانۍ هغه مرته ناشتي دغه جنجال هم په غاړه ده او بل دا متقاعد چې د غټول عمرات د معاش په خاطر کړي کزوی ته کوژده کوي ودرې د کلنې معاش په وخت زبې زوی ته کوژده وکم او کچېری د چا قرض پیسې ورته وي چې ورو درګه چې زدا ماش به واخلم تاسو په قرض پیسې درکبه دکاندارانو قرضدار دی فعلا لپاره متقاعدین ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي وای چې ورو دا یو کال کې تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکې یعنی الته مونږ بیا به شویو د باندې توهین او تاخير ده چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو غوړي درغواړي کنه نو دا مشکلات دي چې دا خو ژوندګي نه ده چې مونږ یې تیرو دلته نو دا په تغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سیټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې ارزو کو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور دی یا ماما دی یا کاکا دی خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زمونږ مړي دي هر څه ذاتی ختم امیدواری هم قطره ځکه موږ ژوندګي کړې ده سنه خدای هر یو سن شپېته دوش پیت آتش پیتو پوری دی هر یو سند سیدل داش پیت کال خود سم زندگی تیر کړی دا نوغه حالت په خوانی حالت یا ترازی نو ته کې بچی پات کیږي دې احساسات ټول مرسی وی بل لارم تینه نشته نو په دی اخر عمر کې په دې سن سال کې وش پیدا آتش پیدا غ په لار نشیدل نو دې به نور چی غریبی وکي دې آیا مزدوری کولې شي دا کراچی د غلولې شي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په دا سند آتش پیتو وش پیتو کې دې قرار لري دا لمرزونو ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد دې لري د ملا درد دې لري د شکر کې بدای اختې دی وینې غړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دې څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خو اول ځ خپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه باندې ځا مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ویلې ولې توضیع کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه وو چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي او بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاوت د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي ایران پاتې چې دا موږ روزمره زندگی په سه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور به نو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا موږ ته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت لرو دلته او ستاسې رعایت یو موږ او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ نور به نو څه ووایو نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای دې ډیر عمر خوان کړي